امریکا غاک دیوی نننی خبری خپرونی مهم سر تکی. د یونان په سمندر کې د کشتۍ ډوبیدو پیښې وروسته د هسپانیې د کینری جزیرو په لوري روانه کشتۍ هم په سمندر کې ډوبه شوې چې له امله یې د دیرشونه د زیاتو کډوالو د مړینې اندېښنې دي. د پاکستان بهرنیو چارو د مملکت وزیره هنار ربانی کر د جون په 1 تورخم ته تللې چیرې چې د افغانستان سره د تګ راتګ لارې لیدلې. تېره شپه د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې ځانمرګي حمله کوونکي د امنیتي عسکرو قافله په هدف کړې او 2 عسکر پکې ژوبل شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ د عادي خلکو د مقدمو په پوځي عدالتونو کې د چلولو په پریکړه د حکم امتناع خواست رد کړی دی. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر جو بایدن سره لیده کاته کړې او پر مهمو موضوعاتو غږېدلې. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل اوسئ. سلام شهید دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو قربانه منځ شهید تاسو ته په دې یو ساته خبری خبرونه کې هر کله وایم. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 28 نیټه ده او د مهال وخت شوی دی. په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین 1 بجه ده. په خبرونه کې ګڼ شمېر مهمه ریپورتونه او موضوعات لرو چې تاسو سره غواړو شریکو، نو هیله لرو چې موږ سره په خبرونه کې تر پایه پاتشي. زو د لومړی موضوع ولوري ته چې تیرونی د ایتلی ساحل ته نږدې په بحیره روم کې ډوب شوی کشتۍ د غم خبر پاکستان هم لرزولې دی. په دغه خونړۍ پیښه کې نږدې 300 کډوال د پاکستان دي. د دغو مسافرو مور، پلار او خپلوان د هغوی د ژوند په هیله دي. د ځینو ته پکې د خپلو بچو د مړینې خبرونه هم ورسېدلي دي. د وی او ای خبریاله سارا زمان په پنجاب کې د دغې پیښې د خپل شوو کورونو سره د ځپل شوو کورونو سره لیدل کتل کړي دي چې تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
علی جان زیب او علی حسین په بحیره روم کې د ډوبې شوې هغه کشتۍ مسافر وو چې پکې 1.5 کسان سوار وو او د جون په 14 نیټه د ایتلی ساحل ته نږدې ډوبه شوه.
ما ورته ویل زوی مزه دا سم کار نه دی، خو هغه ویل ټول خلک ځي، نو ځکه ما هم هغه پریښو.
جان زیب او داغه د ترزوی علی حسین یو ایجنټ ته $8,000 ورکړی وی چې دوی لیبیا ته بوزي او بیا د هلتنه په غیر قانوني توګه په یو کشتۍ کې ایتلی ته واړوي. د علی حسین پلار په فیسبوک ته دغه غمجنې پیښې خبر شو.
موږ هغه ایجنټ ته فون وکړ، هغه ویدو، هغه ویل څه چل دی، ویل زه نه یم خبر، زه به معلومات وکړم. نیمه شپه وه چې هغه تصدیق وکړ چې همدغه کشتۍ ډوبه شوې ده.
د چم گاوند خلک حفیظ الرحمن او داغه د کورنۍ سره غم رازی لور روان دي.
لوکل به بیٹھے ہیں الله کې.
موږ اوس صرف د یو والا پاسره یو او د نور معلوماتو انتظار کوو کې دای سي څه معجزه وسی.
خو د رحمان د کورنا نیمه ګنټه لري داسې معجزه شوی هم ده. عظمت خان نوم یو تن اهم په دغه کشته کې ژوندې پاتې شوی دی.
جو سب سے لاسٹ والی اندر جو سمندر کے اندر والی
زما ورور د کشتۍ پلان برخه کې وو، خوای د ژوندې بچکېدلو نصیب وو، ځکه چې کله وب کشتۍ ته ورغلی وي نو هغه په سوري لکشتۍ بهر وتلی وو.
پاکستان د نړۍ د سر په هغه دریو ملکونو کې یو دی د چرتنه چې کډوال د بحیره روم په دغه خونړۍ لارې یورپ ته د تلو هڅه کوي. بد اقتصادي وضع او د نورو خلکو یورپ ته تلل او بیا په اسیرا لیګل نور ډیر بے وس ځوانان په دغه خونړۍ سفر تللو ته هڅوي. د ایف ای ای په دې ځای دفتر کې د دغه بدنصیبه کشتۍ د مسافرو خپلوان په سخت دوب کې د خپل وینې د ډی ان ای نمونې ورکوي چې د یونان چارواکو ته باستول کیږي چې په دغه ډوبې شوې کشتۍ کې د مړو مسافرو پیژنګلو کې به مرسته وکړي. د دغه خونړۍ پیښې وروسته په پاکستانی چارواکو نړیوال فشار زیات شوی چې د غیر قانوني ایجنټانو خلاف ګامونه واخلي.
ہم نے اپنی تمام ٹیمیں بنا کے
مش په دغه پیښه کې د وجلسوی هر یو تن کور ته خپل ټیمونه لیږل دي. خو ځینو خلکو خو زموږ له کارکونکو سره لیدلو هم انکار کړی. نور وایي موږ هیڅ خبر نه یو. نور وایي زموږ زوی په خپل سر له ایجنټ سره خبره کړې او موږ ته هیڅ نه دی ویلي چې ایجنټ څوک دی. نور وایي موږ قانوني کاروایی کول نه غواړو. موږ ډېرې مسلې لرو.
د مریم بی بی دو زامن هم په دغه کشته کې سوارو. هغه وای چې هر څه کیږي خو چې خبره شي.
اسی امید رہنے
ہاں مونږه هیلمند یو خو مونږ ته هیڅ معلومات نشته. کله په چغو چغو وژاړو او کله بیا چپ شو.
بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
ډیوی ګران ولیدونکو او اوریدونکو، تاسو دغه ریپورت ولیدو چې د یونان په سمندر کې د کشتۍ ډوبیدو یوې لوی پیښه رامنځته شوې ده. په دغه پیښه کې ګڼ شمېر پاکستانیان هم شامل وو چې په دغه کشتۍ کې سواره وو، او تاسو د هغوی د کورنیو دغه خبرګونونه هم ولیدله چې هغوی په ویر ماتم ناست دي او په دې هیله دي چې د هغوی بچیان ژوندي وي. په همدې اړوند غواړو چې ولاړ شو یو بل ریپورت او د دې ترڅنګ تفصیل ولوري ته چې په همدې کشتۍ کې 209 پاکستانیان سواره وو چې له هغه وروسته چارواکو کوم ګامونه اخیستي دي پاکستانی چارواکو په دې اړوند، او د دې نور ټول تفصیل زموږ د ډي بي خبريال الیاس خان په تیرې خبرونې کې د لوی خیبر پښتونخوا قربان نصر الله خان ته ورکړی. راځي چې په ګډه سره وو.
جی نصر الله صاحب، نن هم د پاکستان خارجه دفتر په خپل 19 بریفینګ کې د دې سرکرش مری ورنکی او د خارجه دفتر بیان دی بناوه چې مونږ په یونان کې خپل سفارت سره په تماس کې وو، د دې هر څه پرټنی روان دي او چې کله دا پورشي نه مونږ کرش مری خپل خلکو ته وړاندې کوو. خو د دې ترڅنګ بیا د وفاقي پرټنو ادارې یو اعلی چارواکي رائټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې په دغه کشتۍ کې 209 پاکستانیان سوارو چې پکې یو سړی و اتیا د پاکستان د خوانو او 28 د پاکستان واک لاندې کشمیر آزاد کشمیر نو. خو د دې ته غوښناوه چې دا معلومات تا د هغه کورونو له خوا دوی ته ملل شوې دي کوم چې دغه دوی سره تماس نیولې او د هغه غړي په دغه کشتۍ کې سوارو. خو حکومت تر دې دمه په دې هر څه باندې خاموشه ده. د ایف آی اے دغه هم وینا ده چې دغه بشري قاچاق کول سمګلران یا د ایجنټانو پر ضد عملیات روان دي، او دوی تر دې دمه پورې یو کم 60 دغه ایجنټان نیولي دي د لاهور، ګوجرانوالی او ګجرات سیمو څخه، او پلټنې روانې دي او دغه چاپې روانې دي او دا ټول به د قانون منګولو ته موږ وړاندې کوو.
پاکستان حکومت سو یونان سرا اڑکی ہے سب تپوس پختنا کوي.
جی بالکل، په دې اړه باندې د دوی د حکومت د چارواکو دغه وینا ده چې تر دې دمه د دغه کشتۍ کې د سورو خلکو د کورونو د غړو نه تقریبا 200 سامپلې اخیستي دي، او هغه به دوی یونان ته لیږي چې دغه کراس دغه وشي چې آیا دغه دوه تیا چې کوم مړي راوستل شوي د اوبو نه دا پاکستانیان دي او که نه. خو البته چې کوم دغه شمیرو باره کې تر دې دمه دغه متضاد خبرونه را روان دي، او چې کوم 12 پاکستانان دغه کیس غورل شوی او هغه کې باز خلکو خپل کورنو ته او مطبوعاتو سره خبرو کې دغه ویلي دي چې دغه شمیرات درې
معلومات شریک مننه.
د دې وسره د ملچمو مننه کوو چې را سره په خبرونه کې عملي زو د نورو موضوعاتو ولوري ته دوه مهمې موضوعګانې چې د محل په سیمه کې تر سره شوې دي او یو دا چې د پاکستان بهرنی چارو د مملکت وزیر هنار ربانی کار تیر ورځ تورخم ته سفر کړی دی. د دې سفر هدف به هم او تفصیل به هم ستاسو سره شریکو او بل پیخه تیر شپه چې خیبر پختونخوا مالی وزیرستان ضلع کې تر سره شوې چې ځانمرګ حمله شوې ده. د دې تفصیل هم غواړو چې تاسو سره په خبرونه کې شامل کوو. زموږ سره ملګری شوې ده د ډي وی خبريال او زموږ همکار فرید شنواری. هغه تر کله وایي سړی مشه په خیر راغلی شنواری صاحب. شنواری صاحب که تاسو دغه سفر تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ چې د پاکستان د بهرنی چارو د مملکت وزیر هنار ربانی تورخم ته سفر کړی دی، دغه لیدنه د څه لپاره وا که تفصیل یې شریک کړئ تاسو؟
مونږه پرون د چاښمبې په ورځ د پاکستان د بهرنی چارو مملکت وزیر هنار ربانی کار د خیبر سیمې په خام پولي دوره کړی ده او هلته د امنیت ځواک چارواکو سره میلاو شوې ده او هغه وی د خلکو تګ راتګ په پوله باندې کوم د افغانانو او د پاکستانانو تګ راتګ روان دی. د دوارخې د تجارت په لړ کې کوم غاړو یا مالونو تګ راتګ روان دی، پاغه اړه باندې بریفینګ ورکړای دی او بریفینګ نه پس چې کوم هنه ربانی کړ امنیتی ځواک چارواکو ته امر کړی دی، وینا یې ورته کړی ده چې تاسو افغان وګړو له عزت ورکړی، قدر له ورکړی او دې سره سره چې کوم دغه مالونه روان دي، دواخې د تجارت روان دی، نو په دې منځ کې چې کوم خنډونه دي هغه هم باید لرې کړای شي. پرون بعده مرغه موږ وکتل چې دوی رسنیو ته یا مطبوعاتو ته اجازه ورنکړل شوه د کوریج او ورسره ورسره پیښور نه هم رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې. نو دوی خبریالانو ته ویل شوي وو چې آی اس پی آر د پوځ د مطبوعاتو کومه اداره ده هغوی به دغه بیان یا دغه اعلامیه وباسي او جاري کوي.
شنواری صاحب یو بل موضوع در چې په خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان ضلع کې ځانمرګ حمله شوې ده، دغه حمله چیرې شوې ده او تر اوسه آیا د دغه حمله نور تفصيلات راغلي دي؟ کسان مرجوب لې شمیرې کراته وخیس او د دې تر څنګ آیا ځمواري هم چا خسته ده او کنه؟
پرون په شمالي وزیرستان خدي سیمه کې حکومت ځانمرګي بریټ شوای دی او په دغه ځانمرګي بریټ کې د فوز قافله په هدف شوې ده او یو ځانمرګي بریټ کونکي پیاده روانو او دغه فوز قافله په هدف کړی و. تر اوسه پورې کوم معلومات راغلي دي په مطبوعاتو کې کړی دي دوه فوزیان یا د فوز کوم اسکر دی هغه پکې روبل شوې دي. دنی مطبوعات وایي چې یو پوځي اسکر پکې وژل شوی هم دی، خو تر اوسه پورې د پوځ د مطبوعاتو ادارې آی اس پی آر په دې اړه باندې لاس نه دی ویلي. د نوړاندې په نهه ورځ باندې اخر شم دی پورت باندې هم په ماین چاودنه کې دوه د پوځ اسکر وژل شوی وو، یو ژوبل شوی وو. د نوړاندې حکم وګورو په د مې په 13 نیټه هم ځانمرګي بریټ شوی وو. د مینه را دې خاطر جون میاشت کې تر اوسه پورې مو کتل چې په دې دوه میاشتو کې په شمالي وزیرستان کې یوازې په شمالي وزیرستان کې څلور پورې ځانمرګي بریدونه شوې دي او د ټولو هدف د پاکستان پوځو.
ډیر زیاته مننه شنواری سیب چراغ له یو دغه تفصیل مودلیدونکو سر شریکو په خبرونه کې تاسو ته خیشي بي سلوړو سي
پلی وی او وی دیوا
په دمنه ویدم کو او کتونکو السلام علیکم ستری مشی دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده زمونږه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا روسي او تازه خبرونه او ریپورتونه تاسو وکيږي او دا بیا کتلی هم شي او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کیدئ شئ او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
دا د امریکا غږ دی و دا تاسو د خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ګوري یا وری زوبیا هم د پاکستان ملوري ته چیرې چې سپریم کورت د خلکو د مقدمو په پوځي عدالتونو کې د چلولو په پریکړه د حکم امتناع خواست رد کړی دی او د سرکاري وکیل څخه غوښتنه کړې ده چې د مې په نهمه د وروسته د نیول شوو هغو ټولو کسانو تفصيلات دي او وړاندې کړي څوک چې د سیول او پوځي ادارو په ولکه کې دي. راځي تفصيل یې در شاد حسین څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
په دې خواستونو کې ویل شوی چې په پوځي عدالتونو کې عادي خلکو پر ضد مقدمه چلول د دستور او بنیادی بشري حقوقو پر ضد دي. دا خواستونه په خوانی وزیر اعتزاز حسن، په خوانی مشر قاضي جواد اس خواجه او پاکستان تحریک انصاف ګوند په سپریم کورټ کې جمع کړي. د دې خواستونو د اورونې لپاره نه کسيزه بنچ جوړ کړی شوی وو، خو دغه بنچ نه جسټیس قاضي فایز عیسی او جسټیس طارق مسعود خان ځانونه بیل کړی دي. دا لومبې ځل نه دي چې په پاکستان کې پوځي عدالتونو لخوا د سیویلین پر ضد مقدمه چلول ولکېږي. لدې مخ کې پوځي عدالت د بشري حقوقو فعال ادریس خټک ته د 14 کالو قید سزا اورولې ده. د ستر قاضي په مشرۍ کې د دوه کسيزه بنچ ته د اعتزاز احسن وکیل لطیف کوسا ویل دي چې لدې وړاندې د فوس کور کمانډر او د قومي سلامتي کمیټه په خپل بیانونو کې ویلي چې د نهمې مې په پیښو کې د ککړو تنانو پر ضد دوی سره مکمل ثبوتونه موجود دي. نو دا سیخ کاری چې دوی د مقدمې نه وړاندې خپل فیصله اوروله.
عادي خلکو باندې په پوځي عدالتونو کې مقدمه نشي چلول کېده او که په پوځي عدالتونو کې د عادي خلکو خلاف فیصله ورکول کېږي نو نړۍ به دا نه مني او د پاکستان اولس به هم نه مني او موږ غواړو چې پوځ ځان له دې عمل څخه جدا وساتي.
ستر قاضي لطیف کوسانه تاسو کړی چې آیا د عادي خلکو پر ضد په پوځي عدالتونو کې مقدمه پیل کړی شوې دي؟ نو په دې باندې لطیف کوسا ویل چې بالکل. رستو چیف جسټیس اټارنی جنرال ته ویلي چې د سبا ورځ پوره دا ټول تفصيلات عدالت ته وړاندې کړي چې د سومره خلکو پر ضد پوځي عدالتونو کې مقدمه روانه دي.
الریډي کوم هغه سویل انسیدي هغه زموږ کوم انسیدي د شرګرده عدالتونو دی هغه اول کړي دي آرمی ته او دا هغه خلاف ټرایل شروع شوی دي. په دې وجه باندې دا زوري وجه دا پټیشن په دې وجه باندې رالل چې کوم دا پټیشنرز دي او دا کوم خلک چې پاره کې دغه دي ملزمان ګرځول شوی دي هغه ځان اګریوډ غني چې را مطلب زمون خلاف دا کوم کاروي چې شروع شو دا د عین د بنیادی حقوقو خلاف ورزي ده.
د دې خواستونو جمع کونکو عدالت کې دا هم ویلي چې د نهم مې د پیښې نه پس د زرګونو تنانو پر ضد مقدمه درج کړي شوی دي او د کلن چې د عادي خلکو پر ضد په پوځي عدالتونو کې د مقدمو خبره شوی ده نو د پاکستان 25 کروڑ خلک په یره کې دي. په دې باندې عدالت ویلي چې چرې آرمی اک په عادي خلکو باندې نه نافذ کیږي نو بیا څنګه د ترهګرۍ مخنیوي عدالتونه خلک پوځي عدالتونو ته حواله کړي دي؟
وایلیشن د فاندامنتل رائټس د آرټیکل 10 ای مداخو بخامه خا کامیابی کی بشک بنچ کما چی بیا به نور پای کی ججان کینی سبسیکوئنٹلی دا چی دے دا یو دس ایکٹ جڑا ایلیگل لے او دا فاندامنتل رائٹس وایلیشن دین
پاکستان کی په حکومت کې شامل غړي پستر محکمه باندې تنقید کوي او تور لګوي چې د سترې محکمې ځنې ججان د یو خاص سیاسي ډلې طرفداري کوي. ښکاره دی چې کال 2021 کې ورلد جسټس پروجیکټ په خپل رپورت کې د پاکستان ستر محکمه په قانون باندې د عملداري د فهرست په یو سل یو کم سلويختو هیوادونو کې په یو سل اته دیرشم نمبر اچولې ده. د پاکستان فوج د مئی نهه منیټه د هیواد د تاریخ تور ورځ ګرځولې وه، او وروستو د جون په اووه منیټه د پاکستان د فوج مشر جنرل آصف منیر د فارمیشن کمانډرانو غونډې ته ویلي وخت راغلی دی چې د ریاست او ریاستي ادارو خلاف د سیاسي مقصدونو لپاره کرکه خورونکو پر ضد ګامونه پورته کړي شي. په دغه غونډه کې پریکړه شوې وه چې په پوځي تنصیباتو، ودانو او یادګارونو باندې حملو کې د ککړ کسانو خلاف به د آرمی ایکټ او آفیشل سیکرټ ایکټ لاندې مقدمې چلول کېږي. د بشري حقونو نړیوال تنظیمونو په پاکستان کې د عادي خلکو پر ضد په پوځي عدالتونو کې د مقدمو د چلولو غندنه کړې وه، او په حکومت غږ کړی چې د دې ګام پورته کولو نه دی ډډه وکړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګرانو اوریدونکو او لیدونکو، زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې قانوني چارو پوهانو د بشري حقوقو فعالان د قومي سملې غړي او د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر گرفتاری غیر قانوني بولی، او وايي چې د ولس لخوا منتخب شوی یو غړي نیولو لپاره چې کوم قانوني عمل تر سره کول په کار وي هغه په دې کیس کې نه دی تر سره شوی. دوی وايي چې د دومیسایل او جبي په اساس پښتانه زیات لرياستي جبر اخکار کیږي، د کوم له کبل چې د خلکو پر ریاستي ادارو باندې باور ختمي کی. نو تفصیل څه دی د پیښور څخه د لیوي خبريال عبدالرزاق ستاسو لپاره راغون کړی دی، راځي چې د ریپورت په ګټه سره وګورو.
قانوني چارو پوهان وای د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر د گرفتاری په لړ کې هغه قانوني لوازمات نه دي تر سره شوی کوم چې د یو منتخب غړي د نیولو لپاره تر سره کول د قانون تر مخه لازم ګرځولې شوې دي. دی وای د ریاستي ادارو له خوا داسې ډول ګامونو اغستو سره د خلکو په عدالتي نظام او پارلمان اعتماد روستر بلی کمیږي.
په سټیټ مدیریت کې چې کومه فیاض علي وزیر یې مننه خلاف شوی دی، لا دارا چې هغه کې به پراپر کمپلینټ کیږي، ګورنمنت یو نوټیفایډ افیسر وی نټ بلو د رینګ اف 17، د هوم ډیپارټمنټ یو اتورایز کس وی، هغه به پروزیکیوشن سیشن ورکی، هغه نه پس به لوکل پولیس ډایرکشن کیږي تاسو بده کې فیار وکي. دا غدوا چې کوم لیګل ریکوایرمنټ او هغه اړو کمپلینټ کړی دی. ثرډلی دا چې علي وزیر یو ایم ان ا دی پارلیمنٹیرین دی، په کوم ریسنت لاس پرملګټ شوی دا هغه مطابق هغه به د سپیکر کومي اسمبلی په نوټس کې دراولي، هغه ته پراپرټی میډ کی دا هغه نو پرمیشن اخلي، او په یو هپ هازارډز کې د غدری وړا چې کوم لیګل مینډیټری ریکوایرمنټ هغه بای پاس شوی دی، او دا هغه اریسټ پکې په عمل کې راغلی دی.
علي وزیر روان کال د فروری په 14 سباندې دوه کاله د بند روستو د کراچۍ د مرکزی زندان څخه خوشی شوی وو. نو موړې د جون په 14 د شمالي وزیرستان سروبي سیمینا هغه وخت گرفتار کړی شو کله چې د بجټ غونډې لپاره د اسلام آباد سفر کولو. د میرانشاه د پولیس سټیشن مشر ابراهیم خان دی وتا ویلی چې علي وزیر ورته په دوه مقدمو کې مطلوب وو. قانوني چارو پوهان او د بشري حقوقو فعالان د علي وزیر نیول غیر قانوني بولی، او وایي چې د جبي او سیمې په اساس پښتانه تر ټولو زیات د ریاستي جبر ښکار کیږي.
په پاکستان کې اوس دا وخت کې د نو مئی کوم واقعیت شوی دی، بیا د تحریک انصاف سره زګورم چې د عدالتونو رویه د غي سره د بیوروکراسي رویه هغه ډېر فیوربل ده. خپل لړخته پښتانه شو، بلوچ شو، او هغه کام پر سندیان چې هغه د خپل سند کوکو خبرې کوي، دا خلک بالکل یعنی د ریاست د جبر ښکار دی په دا وخت کې. او مونږ پښتانه چې یو مونږ خو بیا هغه سوي چې بالکل ټاپ آن د لیست یو، مونږ خو د پراکسی وار زمبر خيو، د دماکوم رخيو.
د علي وزیر د نیولونا دوار وزیر واندې د پی ټی ایم غړی علم زیب مسید په ډیرا اسماعیل خان کینی ولې شوې وو. په نوموړي د نشي توکو تور لګولې شوې او مقدمه په درج کړې شوې ده. پختون تحفظ مومنٹ تور لگئی چې د تیری میاشتې په اخر کې د پی ټی ایم درې نور مرکزی غړي په سیدګی چک پوسټ د عسکرو لخوا نیولې شوې دي. د دغه تنانو عدالت ته د وړاندې کولو یا خوشې کولو لپاره د پی ټی ایم په میرانشاه کې د پوځي قلعې وړاندې احتجاجي پرلت نن په یوویشتمه ورځ هم دوام لري. خو د پی ټی ایم د دغه تور په حقله د پوځ مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر او ضلعي انتظامیه د ډیوا سره د پوښتنې په ځواب کې په دې اړه څه قسم معلومات ندي شریک کړي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
پراونه دوام لري او د ملچامو مننه کو. بیا هم سیمیز ریپورت او موضوع ولوري ته ځو چې د ټول غوندونو لخوا د سېنات چیرمن او سېنټرانو مرات زیاتولو قانوني مسوده منزوري ورسته اوس اکثره لنزدې غوندونه د دې مخالفت کوي. دا مخالفت په داسې حال پایل شو کله چې سېنات په اتفاق منزور کړی شوې په دې بل دا تنقید روان شو چې څنګه پاکستان په شان هواد چې معاشي بحران سره مخ دی د هغې پارلماني غړو ذاتی ګټو لپاره په خزانه بار نور هم سیوا کړو. راځي چې تفصیل یې د اورنګزیب خان په ریپورت کې په ګټه سره واورو او وګورو.
د اک تر مخه د چیرمن او ډیپټی چیرمن ته حیات پنشن او په حکومتي خرج علاج نه علاوه په دې کې د سنټ چیرمن په شخصي جهاز یا پرایویټ جیټ کې سفر نه علاوه دوی ته 15,00,000 روپو پورې په کرایه کور اغستو او د کور سنگار لپاره 50,00,000 روپو پورې سرکاري رقم خرج کولو اجازه بوي. خورستو سنټ چیرمن صادق سنجرانی داسې خبرونه رد کړې دي.
میں اضافہ ہم پخپل بجٹ کے نہ دکڑے اور نہ دی بل لوجب اضافی رقم استعمال کی گی مونگ صرف دی بل ذریعے دی سینٹ بجٹ وضاحت کرے دے.
وړاندې د جماعت اسلامي نه علاوه په سنټ کې موجود ټول سیاسي ګوندونو سنټ اکټ نومیتا قانوني مسوده منظور کړې و. حکومتي سمبلې منظورې نه پس به دا قانون جوړ شوی و. خو وروسته په حکومتي سمبلې کې هم په دې سخت بحث شوی دی او دوه لوی ګوندونو پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ دا بل په ولسی او بار ګرځولې دي.
دا بالکل ظلم دی. په دې حالاتو کې چې ستا 10 کروڑ خلک د غربت لکیر نه لاندې دي، په دې حالت کې چې 300 پاکستانیان د یونان په ساحل باندې دا پکشتو کې مری او 40% ځوانان دا د پاکستان نه چې هغه ته مکمل راشي د ګیلپ د سروې مطابق بار ملک ته روان دي. په داسې کې دا دومره لوی شاهانه مراد د موجوده چیرمن د پاره د زړو چیرمنانو د پاره دا بالکل ظلم دی، دا ناروا ده، دا په قومي خزانه باندې ډاکه ده.
پاکستان د وخت سخت معاشي بحران سره مخ دی او د دې ترڅنګ دلته د ګرانې شره هم د 83% نه سوا شوې ده. د غشن د ډالر په مقابله د روپۍ قدر ورځ تر ورځ کمیږي. نو په داسې حال کې پارلیمانی غړو مراد زیاتولو له وجې به د دې اضافي رقم بار به هم په ولسوي
داسې قانون سازی وشي چې هغه کې د عوامو ته پیداوي، هغه کې د جنرال ماسنس ته پیداوي، سو پورې چې د چیرمن او د ډیپټي چیرمن د طاقت خبره ده، هغه ته د پیدا رسولو خبره ده. نو دغه وجه چې پاکستان پیپلس پارټي ما تاسو ته مخ کې وی چیر په انډیویډوال باندې هغه یقین نه لري، نو دغه بل مخالفت کړي.
پاکستان کې چې هر کله د سنټ یا قومي اسمبلی غونډه کیږي نو په دې هم د لوی رقم استعمال کیږي او د غونډو مقصد د ولس خیګړې لپاره قانون سازی کول وي. خو اکثر معمول په غونډو کې ډېر کم پارلیماني غړي شرکت کوي. البته د نورو ځایانو نه اسلام آباد ته د غونډو ته راتلو لپاره دوی سرکاري وظیفه اخلي. دغه شندې غړو ته پارلیمان او په کومو ځایونو کې دوی اوسیږي یعنی پارلیمنت لاجز، نو هلته هم دوی ته په رعایتي نرخونو خوراک ملاویږي او نور مراد هم دوی په کم قیمت اخلي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ما ته پته وا چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوفم
که بل څوک یې کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم
بدلون راوستي شي
تاسو هم بدلون راوستي شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمه نه تر د اترې مو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
د دی وی ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه د بام لري او د خبرمونی په دې ځای کې زو د یو ریپورت ولوري ته چې د امریکا او هند د ولسونو ترمنځ اړیکې د دواړو هیوادونو د سفارتي حلزلو مهمه برخه ده چې پکې د ساينس ټیکنالوژي او لوړې زده کړې تر ټولو خاص میدانونه دي د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په نېشنل ساينس فاونډيشن کې د دواړو هیوادونو د زده کوونکو سره ملاقات هم کړی دی د ریپورت به هم تاسو وړاندې کوو خو دا مهال زموږ سره ملګری شوی دی محمد اکرام زموږ همکار د کانګرس د ودانی لمخې چې هغه سبغه یو سړی مشه په خیر راغلی محمد اکرام
ډیره مننه امره زکې
محمد اکرام صاحب که تاسو د مودی چې د هند وزیر اعظم د دلتا امریکا ته راغلی د دلتا سفر دلودو او نن به د کانګرس ګډي غونډې ته وینا هم لري د دې سفر په اړوند لګوندې معلومات شریکې کومې مهمه موضوعګانې دي چې پرې خبري بکیږي
منزه شهید د دوه ورځو دا سفر ډېر په ترتیب سره د دې تنظیم شوی دی چې په کوم کوم ځایونو ته به سمیت تاسو هم ویلې چې هغوی کمپلیټ تللي وو بیګا یې په وایټ هاوس کې بیګاله په وایټ هاوس کې هغوی ته سټیټ ډینر ورکړي نن به په د کانګرس په ودانۍ کې هغوی وینا هم کوي او د امریکای سره به د ټکنالوژي په میدان کې د آرټیفیشل انټیلیجنس کې بالکل یو نوی فیلډ یا میدان دی په هغه کې او په دفاعي میدان کې تلونه کیږي په ښکاره توګه باندې دا نه دی ویل شوی چې دا څومره تلونه به کیږي خو تاسو د دې اندازه لګولی شئ چې په کال 2020 کې یعنی په تیر کال کې د امریکای او د هندوستان ترمنځ د تجارت حجم یو سل او یو نوی عرب ډالر وو نو د دې اندازه کېدلی شي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت او همکاري کم زیات رسیدلې
محمد اکرام صاحب امریکا په خپل د دیموکراسي ملاتړ دی او تل د دوی د بهرنۍ او تګلارو کې هم دیموکراسي په نړۍ بیلابیلو هیوادونو کې داغي د ملاتړ لپاره دوی پالیسيانه هم جوړوي او خپل هند هم د دیموکراسي لپاره دوی هم یو پیژندل شوی واده او دوی وایي چې دوی د دې لپاره کار کوي خو په هندي وزیر اعظم نریندرا مودي باندې نیوکه هم زیات دي د بشري حقوقو په سرغړونو او د زيني نورو لګکيو د حقوقو په سرغړونو خو دلته امریکایي چیډونکو د دې ته څنګه ګوري دغه موضوع ته
دلته والا قسمه ردي عمل شته یو خو د هغه د سفر ته په دې تناظر کې ګوري چې هندستان د نړۍ پنځم غټ اقتصادي هیواد دی نو په هغه سترګو ورته ګوري چې هندستان سره څومره امریکا خپل ټریډ تجارت سیوا کولی شي د چین نه ور اخوا ته هغوی اوس په هندستان باندې څومره خپل انحصار سیوا کی او د هغې سره سره بل خوا ته تاسو ګوري نو د امریکې فوجه سرویس سینیټرانو جو بایدن ته ختم لیکلی دی چې په خپلو خبرو کې دا خبره هېره نه کړي په هندستان کې د نریندرا مودي په واکمنۍ کې هلته چې د میډیا ازادۍ ته نقصان رسیدلې ده یا هلته کوم مخالف اوازونه دي هغه غلي کولې کېږي باید د دې ټولو خبرو هغه ته ویل شي او هغه د دې نه چرته ډډه ونکړي چې څلور ونچ د امریکای د قومي امنیت سلاکار دی هغه په خپلم د خبريالانو د خبرو په جواب کې ویلي دي چې دغه ټولې خبرې به د بحث لاندې راځي. دا صرف داسې نه ده چې ګینی د امریکای او د هندستان ترمنځ تجارتي یا نورې د همکاري خبرې کېږي، ګینی د هغې په ترڅ کې به نورې
محمد اکرام صاحب، دلته امریکایی رسنی د مودی دغه سفر ته څنګه ګوري؟ که په دې باندې لیکونه وغږی کو
امریکایی میډیا په دې تناظر کې ګوري چې د هندوستان سره باندې تړونونه لاسلیک کیږي. ډیفنس په دفاع میدان کې لایک آسکن د امریکې د دفاع وزیر د دې سفر وړاندې هندوستان ته تللی و، د دې دپاره تللی و چې دې سفر ته تړونه کېږي هغې ته لار برابر کړي. د دې نه علاوه نور امریکا جیک سلیون په خپله هم تیره هفته تیره میاشت تللی و چې د هندوستان د وزیر اعظم د سفر وړاندې هغې دپاره چې کم تړونه کېږي هغه باندې خبرې اترې کی. خو امریکایی میډیا د دې هر څه سره سره په هندوستان کې درنه چې کوم د بشري حقوقو خبره ده، نو په هغه کې په هغه باندې بحثونه کیږي. د امریکایي نیوز کانس او رسپانډ هم خپل اداري لیکلي چې د دواړو ملکونو ترمنځ ډیر وسیع میدان دی، ډیر پراخ میدان دی چې دواړو ملکونو به د یو بل سره تجارت هم کوي. د چین یو متبادل د هندوستان، امریکایي ډېرې کمپنۍ به هندوستان ته ځي. خو د دې هر څه سره سره دا خبره هېره نه کړي چې هلته جمهوریت ته، جمهوري اقدارو ته کوم خطرې را پېښې دي. د هغې ذکر خامخا د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره وکړو.
ډیره زیاته مننه محمد اکرام صاحب چې زموږ سره او د لیدونکو سره مو دغه ټول تفصیل شریک کړو. تاسو ته ښه شپه.
ډیره مننه صاحب.
د دې ویلي دونکو تاسو د دی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دې ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د دې ویګرانو لیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري، او زو هم په دې موضوع د یو ریپورت ولوري ته چې د امریکا او هند ولسون ترمنځ اړیکې د دواړو هیوادونو د سفارتي حلو ځلو مهمه برخه ده چې پکې د ساينس، ټکنالوژي او لوړی زده کړې تر ټولو خاص بحثونه دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي نن په نېشنل ساينس فاونډیشن کې د دواړو هیوادونو د زده کړو د زده کوونکو سره ملاقات هم کړی دی. تفصیل یې څه دی راځي چې د کاغذ خبریالی انیتا پاول پر ریپورت کې تاسو ته زموږ همکار نوشروان قلرندر وړاندې کی.
د نریندرا مودی د سرکاري سفر مقصد د امریکا او هند ترمنځ په ډیرو شیانو کې شراکتداري زیاتول دي، چې پکې د برتانی واکمنې د وختو د ژبې وراثت، جمهوریت نظام او په اعلی تعلیم او تحقیق باندې پام زیاتول شامل دي. دا سفر په امریکا کې د 2.5 میلیونه هغه هندي وګړو لپاره هم زیات اهمیت لري چې امریکا کې په اهمو ټکنیکی پروګرامونو کې په سلورو کې درې برخې تعداد لري، چې پکې په پوهنتونونو کې په لوی شمېر کې ویزه لرونکي طالب علمان هم شامل دي. د هند وزیر اعظم د لومړی میرمنې جیل بایډن سره د ساينس فاونډیشن سفر په وخت هم دا خبره تایید کړې ده.
نن امریکا او هند د پرمختیا د زور زیاتولو په خاطر یو نظام ته اړتیا لري. یو خوا د زده کړو اعلی ادارې او وتلې ټکنالوژي ده، او بل خوا هند چې په نړۍ کې د باصلاحیته ځوانانو یو لویه فکټری لري. په دې وجه زه باور لرم چې د امریکا او هند همکاري به د پخې او کوټل نړیوالې پرمختیا انجن ثابت شي.
سیډونکو وای د هند سره د اړیکو مقصد تجارت دی.
په یو داسې وخت کې چې امریکا د چین نه د سپلای خپل نظام لري ساتل غواړي، د امریکا د خزانه وزیر جنټ یلن غواړي چې دوست هندستان نوې سمندري غاړه وکاروي په کمې چې کار روان دی. د امریکا او هند کاروباري او تجارتي مشران هم دا یو ښه موقع او موندنه ګڼي.
خو د ډیموکراتیک ګوند د کانګرس غړي وایي چې په دې سفر کې به په ځینو سختو موضوعاتو هم خبرې کیږي.
یقیناً موږ به د بشري حقوقو پر اهمیت، آزاد صحافت او د لیبرل جمهوریت لپاره د قومي ژمنو پر سر خبرې کوو، خو د خبرو اهم موضوع به دا وي چې موږ څنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ شراکت داری مستحکم کړو.
د ستراتیژیک او نړیوالو چارو څیړونکي ریچارډ روسو وایي د هند سره د اړیکو اړخونه بدلیږي.
تاسو ته معلومه ده چې دلته د هند لوی شمیره وګړي د زده کړو او کار لپاره موجود دي. سو امریکایان داسې هم شته چې د زده کړو او روزګار لپاره هند خوښ کړی دی. نو زما په خیال دې سفر کې به سو اعلانونه هم وشي چې دا به د امریکایانو د هند په نظام او زده کړو کې مساوي مرستې وکړي.
دا چې تعلقات نور ښه شي په وینا کې آسانه خبره ده، خو د امریکا خارجه وزارت اوس هم د امریکایي وګړو هندستان ته سفر په دویم لومړیتوب کې ساتي. وجه یې په هندستان کې د څو کلونو راهیسې تاوتریخوالی دی. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ډی سی.
د دې ویلیدونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ تلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د ملتیا مومنانه کو بیا همزو هم دغه موضوع ولوري ته د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی د امریکا سفر په ډیر ورخونو ډیر مهمه ده. د چین په فولان یونیورسيټي کې د نړیوال چارو پوه او استاد سلمان بیټنی د ډیوی سره په یو مرکه کې وایي چې د پاکستان په مقابل کې هندستان د چین سره هغه شان نږدې تعلقات نه لري، او چین هم په دې خبرو باندې فکرمند دی چې امریکا هندستان د چین پرزید استعمال ول غواړي. خو دا به کتل وی چې آیا هندستان په خپل خارجه پالیسي کې داسې څه بدلونونه راوستل شي، نه یوازې خپل بلکې امریکایي مفادات هم خوندي کول شي او کنه. د سلمان بیټنی سره سمینا احسن خبرې کړي، راځي چې د غمره کپه ګډ سره وګورو.
چونکی دنیا کې بین الاقوامي چې کوم سیاست ته هغه کې مختلف تبدیلیان را روانې دي، مونږ ګورو چې چین بطور یو طاقت ډیر تیزی سره ترقی وکړله په شلو کالو کې، پنځویشتو کالو کې، او په دنیا کې یو خپل حیثیت جوړ کو. نو د دې تبدیلیانو په وجه باندې امریکا چونکه سوپر طاقت ته، امریکای خپل یو اثر رسوخ ته په دنیا کې یو خپل تصویراتی حیثیت لري، نو هغه په وجه باندې امریکای خپل مرسته د پاره خپل الائنسز جوړ کړل، نوې پالیسیز انټروډوس کړې، ایشیا پیسیفیک پیوټ اف ایشیا پالیسی انټروډوس کړل. هغه کې کتا سو وګورینو په ایشیا کې هندستان یو داسې ملک دی چې هغه یو نیچرل الائنس کې را روان دی. چونکه هندستان چین سره تعلقات کې هم مسلې دي، دوی درې ټریټوریل ډسپیوټس دي، اروناچل پردیش کې، سکم کې، تبت کې، او تاریخي طور باندې کمپیټیټرز دي. نو امریکې د پاره بهترین چې کوم الای دی ریجن کې هغه هندستان دی. نو په دې حق لا باندې مون ګورو چې شاته دریوانا چې کوم امریکای حکومتونه دي هغه هندستان ته یو خصوصي اهمیت ورکړی دی، خصوصي حیثیت ورکړی دی، او اوس مونږ ګورو چې دې کوم وزټ تناظر کې تاسو دا مونږ دا ناشته کوو، نو دا یو ډېر اهمیت لري، ډېر اهم ټایم دی، او مونږ ګورو چې امریکا خپل مختلفو خطو کې داسې الائنسز جوړی، داسې ارینجمنٹس جوړی لکه کواڈ ارینجمنٹ دی، داسې آکس ارینجمنٹ دی، داسې انڈو پیسیفک پالیسی کې ہندوستان ډېر اهم کردار دی، او د دې فیوچر کې د دې ډېر زیات اثرات به دنیا په سیاست باندې، د جنوبی ایشیا په سیاست باندې، ایشیا په سیاست باندې جنرلی، او دې سره به انسٹیبلٹی هم راځي په ځکه چې دا غټ غټ ملکونه دي او دوی اقتصاد کې هم کمپټیشن دی، او تصویراتی سټریټیجی کمپټیشن به هم ګورو.
انډو پیسیفک الائنس تاسو خپل هم ذکر وکړو، بیا کواډ کې هم هندستان د امریکا سره ملګری دی، آیا دا دواړه اطلافونه بیا نور دغه شانتي چې کمی معاهده وسته دی سفر په نتیجه کې مخه ترازی او نور نږدېوالي د دواړو ملکونو ترمنځ راځي، د چین د پاره تاسو دا د یو فکر خبره ګوري؟
چین ته د پاره دا د فکر خبره ده، او دا مونږ چین کې چې دلته کوم سیاسي مشران دي، دلته چې کوم سکالرز دي، هغه سره په بحث کې، هغه په وینا کې مونږ دا محسوسو چې په چین کې ډېر زیات د حواله سره خدشات دي، او چین د دې اظهار هم کړی دی، چین چې کوم مشران دي، وزیران دي، هغه هم د دې اظهار کړی دی چې هندوستان او د امریکای چې کوم الائنس ته د دې بنیادی چې کوم ټارګټ دی هغه چین دی، او دا کوشش امریکا کوي چې هندوستان استعمال کی چین کنټرول کولو د پاره یا ریسټریکټ کولو د پاره، لکه دا یو پرسپشن، پبلک پرسپشن دلته موجود دی، دا یو اکیډمیک پرسپشن دلته موجود دی، دا یو پولیټیکل پرسپشن دلته موجود دی، او دې حواله سره چین خپل هلې ځلې کوي، چین که تاسو ګورئ خپل یو اثر رسوخ زیاتوي، لږ وخت مخکې چین سعودي عرب او ایران په منځ کې ډیپلوماسي وکړل، نو د دې یو مقصد دا هم و چې خپل یو اثر رسوخ په مډل ایسټ کې او په دې ریجن کې زیات کی، خو د هندوستان کردار چې دی هغه ډېر اهم دی، او امریکا هغه باندې ریلائنس هم ډېر اهم دی، او دا به قتل کیږي چې څنګه ہندوستان خپل فارن پالیسی کې داسې تبدیلیاں راولي چې کوم امریکی مفادات هم صرف کوي، او هغه چین هم ریسټریکټ کولی شي یا نشي ریسټریکټ کولی.
امریکای صدر جو بایدن د چین صدر شی جین پینګ د ډیکټیټر بلل دی، او د امریکای خارجه وزیر انټونی بلنکن ویلی چې واشنگتن په دې اړه تشویش لري چې چین په کیوبا کې پوځي تربیتی مرکز جوړول غواړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د صدر شی په اړه د صدر بایدن په خبرو د سخت غبرګون اظهار کړی دی، او په دې اړه یې لا علمی سرګندونه نه ده کړې چې چین په کیوبا کې د پوزي مرکز لپاره هوانا سره مذاکرات شروع کړی دي. راځي چې نور تفصيل د صدقه جان څخه په دغه ریپورت کې په کډه سره وکړو.
د سټیټ ډپارټمنټ یا د امریکای د خارجه وزارت ترجمان ویدانت پټیل اول دا چې صدر بایدن د چین صدر د ډیکټیټر یا د امیر په سیر بللې په کار نه ده چې صد حیرانتیا خبره وي.
We won't hesitate to
موږ د هغو ځایونو په څرګندولو کې لتزبزب کار نه اخلو چې اختلافات پرې لرو. موږ په سکوټه او په مستقیم ډول په جنو اختلافاتو خبرې کوو، او په حقیقت کې د اختلافاتو په دغو ځایونو کې یو د جمهوریتونو او امریتونو ترمنځ فرقونه هم دي.
صدر بایدن د نهي یا سه شنبه په ورځ د کال 2023 د صدارتي انتخاب د پاره د چندي جمع کولو په لړکی غونډه تویل چې شي د چین د هاغه جاسوسي د مشکوکي پوکاڼي یا غبارې نه نو خبر چې امریکای د فروری په میاشت کې د خپل سرحد دننه راغورځولې. صدر بایدن ویل دا د امیرانو د پاره ډیره د شرم خبره وی چې د واقعیاتو نه نوی خبر. صدر بایدن زیاته کړه چې امریکای چې پوکاڼي یا غبارا وغورځوله نو شي ډیر شرمنده وو او تردید یې کولو. د چین د خارجه وزارت ترجمان ماونینګ د شورو یا چهارشنبه په ورځ د صدر بایدن خبرو ته د سخت رد عمل اظهار وکړو.
امریکایی خبری انتهایی بی منطقه او غیر زموارانه دی، په مکمل توګه د حقایق و خلاف او د سفارتی آداب و سنگین سرغړونه ده او د چین په سیاسی وقار کې مداخلت دی، دا په جار سیاسی براپارونه ده.
صدر بایدن د صدر شی په اړه د خبری چین ته د امریکای د خارجه وزیر انټونی بلینکن د دورې نه یو ورځ پس وکړي. د دورې مقصد چین سره د امریکای تعلقات بهتر کولو چې د پوکاڼۍ یا غبارې د پیښې نه پس خراب شوي.
که مونږ ګورو چې د رابطو وروستو ډیر اعلی چارواکي دا سنیخ په نیغه تنقیدونه کوي، نو زما په خیال چین به دا پوښتنه کوي چې د رابطو ضرورت څه دی.
که څه هم چین ته د بلینکن د سفر په محل څه اهم پرمختګ نه دی شوی، خو هغه او صدر شی په دې خبره متفق شوي چې د امریکای او د چین رقابت په ټکر کې د بدلیدو نه مخکې دی د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې ثبات راوستل شي. په داسې حال کې چې بلینکن د چین دوره کوله، د امریکای وال سټریټ جرنل اخبار په یو رپورټ کې وویل چې په کیوبا کې د چین د پوځي تربیتي مرکز جوړولو لپاره بیجینګ کیوبا سره مذاکرات شروع کړی دي. بلینکن د نهي یا سه شنبه په ورځ په لندن کې د خبري غونډې په موقع د دغه رپورت تصدیق وکړو.
هو، ما ډېره واضحه کړه چې موږ به په کیوبا کې د چین په استخباراتي او پوځي هلو ځلو ژور تشویش لرو. موږ به د دې ډېر زیات د نږدې نه څارنه کوو او موږ به په دې اړه ډېر واضح یو. موږ به د خپل وطن او د خپلو مفاداتو تحفظ کوو.
د دې میاشتې په شروع کې هم بلینکن د دې خبرې تصدیق کړی و چې چین قریبا د 2019 راسي په کیوبا کې د استخباراتي معلوماتو راټولولو مرکز چلوي. د چین د خارجه وزارت ترجمان ویل د چین او کیوبا د مذاکراتو په اړه معلومات نه لري. هغه زیاته کړه چې بیجینګ امید کوي چې متعلقه فریقین به په هغو کوششونو توجه وکړي چې اعتماد سازی کوي او سیمه ایز امن او ثبات ته وده ورکوي. د وی او ای خبریالې پیټسی کستوارا او سین ډیساین د رپورټونو سره صداقت جان، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د کډوالو په نړیواله ورځ په نړۍ او ځای خلکو د افغانانو د ستونزو د حل کولو غږ شوی دی. په مردان کې د کډوالو نړیواله ورځ په یو دستور کې منځل شوی چې د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیار په ګډه را جوړه کړې و. په غونډه کې د افغان کډوالو په ستونزو بحث وشو او وینا کوونکو ویلي دي چې باید نړۍ او ځایي خلک د کډوالو ستونزو ته پام وکړي او د هغې د حل لارې ولټول شي. راځئ چې تفصیل یې د ریاض حسین څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
دا غونډه د کډوالی ادارې یونیسیار او آی آر اس پی لخواره جوړه کړې شوې وه. انتظام کوونکي وایي د دې مقصد په پاکستان کې میشته افغان کډوالو ته ډاډګیر نه ورکول وو او دا چې نړۍ هم د کډوالو ستونزو ته پام وکړي.
یوازې دا په یو اداره باندې نه دي پریښودل پکار، یا په یو سو ادارو باندې دي د غنې پرې امداد پریښودل. دا ټول نړۍ له پکار دي په شریکه. دا هغه هیومن رائټ چې وته کلوي دا پاغي کې دا کې راځي زمرا کې
دا به موږ یو قسم فرض دی.
په دې غونډه کې د دولتي او غیر دولتي ادارو د مامورینو نه علاوه د لری پرتو افغان کډوال کیمپونو نه راغلي مشرانو خدو او سړو هم ګډون وکړو. وینا کوونکو د ملک دننه د کډوالو په ستونزو بحث وکړو او ځمنې سرګندې کړې چې هغوی به د کډوالو سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د کیمپونو دننه میشته افغان کډوالو ډیو ټی وی ته خپلې ستونزې سداسي بیان کړې.
ځکه مې وادي موږ سره کېږي د کارډونو په سر باندې پی آر کارډ د طبقه باندې لس ډرایونګ لسن جوړولای شي، په طبقه باندې پراپرټي غسلای شي، خپل ځمکه خپل کور پی غسلای شي، بینک اکاونټ په کولولای شي، نو هغه یو شیم پینې کېږي.
زمونږ نصاب او دې نصاب کې خو فرق دی. زمونږ نصاب ټول تدریس په پښتو باندې او فارسی کې اوس خدای ټول انګلیش او اردو کې دی. غنجي زمونږ بچی تم سخت ده.
په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا حکومت د افغان کمشنریټ مامورین هم موجود وو. په کیمپونو کې د افغان کډوالو د کمشنریټ غړي وایي هغوی د کډوالو د ستونزو نه وخت په وخت خپل ځان خبر ساتي.
د مهاجرینو څومره مشکلات چې وي، که د ژوند په حق لوي، که د ځمکه د مسایل وي، که د ادارو سره ستونزې وي، هغه روزمره رپورټ کیږي ډي ایس ایف ته. ډي ایس ایف بیا خپل کوم پروګرامونه چې د تحت لاندې حل کیږي هغه د حل کیږي، هغه نه کیږي هغه په کمشنریټ ته لیکي.
په دې غونډه کې د کیمپونو دننه د ماشومانو د زده کړو او په خصوصي توګه د ښځو د حقونو او د هغوی د صحت په اړه هم بحث وشو. د غیر دولتي ادارې خزینه کارکونکي وایي د کیمپونو دننه د ښځو تعلیم او پوهه ته اړتیا ده.
نو زموږ کوشش دا دی چې موږ په دې سیشنز کې د ښځو دومره پوه کو، د ښځو موږ دومره دې ته موږ کریج ورکو چې دې خپل یو انیشیټیو والی، خپل یو سټیپ والی، چې موږ خپل پرمختګ د پاره، د خپل بچی د مستقبل د پاره موږ سهالې ځلې خپل هم کوو.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو انیشیار د شمیرو تر مخه په پاکستان کې په مجموعي توګه 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي، چې پاکستان لسلکه افغان کډوال د حکومت سره رجسټرډ دي. د ادارې په وینا 2.5 لک نور افغانانو هم پاکستان ته کډی کړی دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، لوی اختر را رسیدو سره د پیښور په تاریخي ریټي بازار کې لوهار وایي چې لوی اختر نږدې دی او په دوکانونو د اخیستونکو غنګونه ډیره شوې ده. راځي چې تفصیلی د مدثر شاه په ریپورت کې وګورو.
د پیښور ریټي بازار د اوسپونو جوړو شیانو د پاره مشهور دی. دلته د هیواد نورو سیمو کې جوړ شیان هم ترلاسه کېدای شي او د زایلو ارانو جوړ شوي تبرونه، چړې، انګوټۍ، د کبابو سیخان، کړي او ورته سیزونه هم خرڅېږي. دغه بازار دکانداران وایي لوی اختر چې نږدې شي نو دلته د نورو سیمو کاروباریان راځي. دلته نه قربانۍ کې استعمالیدونکي سیزونه اخلي، خو د باربیکیو د پاره د انګوټو جوړونکي او ګهار وایي ګاز کې ډېر کمې راغلي دي.
زما خو امید شته تقریبا مونږ ډیر زیات مال جوړ کړی دی، خو مقصدی خبره دا ده چې دا حاضر سات دا 5-6 ورځې پاتې دي اختر ته، لیکن عام نسبت باندې روان یو. پہله هم زمونږ رس کې دا 5-6 دانې خرڅې دي، اوس هم ماغه اخترم راغله دي او ماغه 5-6 سات نه زیاتېږي لګیا دي. یا به مونږ باندې دلته قطار یو یک دا بل ورکوا داسې حساب به اوس حاضر سات ډیر زیات کمې راغله دي.
وایو باندې بدای انګیټای د دانې په سر خرڅولې، خو اوس چې اوس پنا او صادر ګران شل دای ته په یو کیلو 1400 روپۍ تمامېږي، نو انګیټای هم په ټول 600 روپۍ کیلو خرڅي. زیاتې د سر شپک شاګردان کار کوي، خود بازار د سوړوالي لامل مجبور دي چې کمی کړي. بازار تر اغلی خستون کې هم د لوړو بایو لامل په دې سوچ کوي چې کم سیزونه واخلي او کم پریږدي.
پیښور د مشهور بازار دی، دا د ډیر پخوانی بازار دی. د سیخانو او د سمرا چړی وغیرہ دی دلته جوړیږي او زم راغلی ما اومه کته بازار خود تیر کال په نسبت باندې دی کال لګریټونم سیوا دی او سامان واغ سپاتې دی سب اخلم.
وای نور اخترونو کې به چې کوم سودا کول غدازل د ګرانۍ لامل نشي کوله. دا په داسې محل چې د پاکستان د بیرو اف سټټیسټکس د رواني میاشتې پیل کې خبرو شو شمیرو تر مخې پاکستان کې د افراط زر شر 8% ته جګه شوې ده، کوم چې د 1950 روبو میاشتو کې و. خو د وفاقي حکومت د بجټ وړاندې کولو په وخت خزانه وزیر اسحاقدار منلې ده چې هیواد اقتصادي ستونزو سره مخ دی، خو ویلې دي د بجټ سره به حالات قابو او آی ایم ایف سره د تړون لار به هوار شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا، ډیوا، پی خبر.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټی وی.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
ریوی گرانولیزون کو اوریدون کو خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای درسي. تاسو د ملګری مننه کوم چې زموږ سره په دې پروګرام کې ملوي. په دې خبرونه کې زموږ سره تخنیکی اړخ ته انجینران وو پیټ او تیان او د دې خبرونه پروډوسر وو بختور شاه. زه د دې خبرونه قربانه منزه شهید موږ تاسو څخه خلو اجازه تاسو ته شیبي غواړو. په دې هله چې خچاري ولري سلوړه او آباد اوسئ. د لا پامان او په مخه مخه.